تار اتبع جيشوي افغان لوړ پوړي امنیتي چارواکي د کابل لپاره نوې خونړۍ برید دی غچا اخیستو خبره کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به د یوې ملي اجماع له لارې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د دولت دریځ روښانه شي. د افغانستان ولسي جرګه بیا د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو د وروستي ځل لپاره غږ کوي چې د سرپرستو وزیرانو او د نورو ادارو د سرپرستۍ ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې خپرو. خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته په ټلیفون د کابل د تیرې ورځې خونړۍ پیښه وغندله او وی ویل متحده ایالات به د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د ایفل برج څراغونه تېره شپه د کابل د تیرې ورځې د خونړۍ چاودنې د ویر لپاره مړه شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي به نن د روسیې په سن پیټرسبورګ کې په یوې نړیوالې اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او د روسیې له چارواکو سره به په مختلفو موضوعاتو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی درنه چاودنه وغندله. هغه یو ناوړه وحشانه حمله وبلله او له ټولو هیوادونو یې وغوښتل چې د عاملینو د موندلو او عدالت د راکاږلو لپاره د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو 15 کسیزې امنیت شورا په هغې اعلامیې کې چې پرونی خپره کړې ویلي چې تروریزم که په هر بڼه او د هر هدف لپاره وي، نړیوال سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی. په همدې ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره د کابل پرونی پیښې لپاره په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ دا خونړۍ پیښه وغندله، ویل چې متحده ایالاتونه به د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز د راپور له مخې پرون په کابل کې 14 نوي تنه ووژل او تر 400 ډېر ټپیان کړل. ولسمشر اشرف غنی تېره شپه د دې پیښې په اړه په خپله وینا کې چې د ملي تلویزیون له لارې خپره شو، د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ.
من به همه ملت، علما، بزرگان سیاسی، شورای ملی، مطبوعات، زنان،
زه په ټول ملت، علما او سیاسي مشرانو، ملي شورا، رسنیو، ښځو، مدني ټولنو او ځوانانو غږ کوم چې په یو ملي تحریک کې د خپل منتخب حکومت تر څنګ ودرېږي او د افغانستان د دښمنانو پر ضد یو منظم صف جوړ کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې پرونی چاودنه حقاني شبکې د پاکستان د ISI استخباراتي ادارې په ملاتړ کړې ده. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د ایفل برج څراغونه تېره شپه د کابل د تیرې ورځې د خونړۍ چاودنې د ویر لپاره مړه شول. د پاریس ښاروال انهلد الغو ویل له کابل سره په دې شکل خپله خواخوږي څرګندوو. د ایفل برج چې 343 متره لوړ دی، په 1979 میلادي کال کې جوړ شو. کله چې په نړۍ کې ډېرې مهمه خونړۍ تر روسي پیښې وشي، نو د دې برج څراغونه مړه شي او پاریس په دې ډول په ماتم کې شریک شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې د پاکستان د کرکټ بورډ سره یې د هر ډول سیالیو او دواړخیزو اړیکو موافقه لغو کړه. کرکټ بورډ په کابل کې د چهارشنبې د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته دا پریکړه وکړه. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي دي له داسې هیواد سره چې هلته د تروریسانو ځالې دي او تروریزم پالل کېږي، هیڅ راز دوستانه مسابقې په کار نه دي. د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان د کرکټ بورډ سره په وروستیو کې موافقه کړې وه چې د شل اوورونو دوه سیالۍ، یوه په کابل او بل په لاهور کې انتر سره کړی. د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، میدان وردګ او غزنی ولایتونو والیانو او امنی قمندانانو د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون په غونډه کې د دې ولایتونو امنیتي وضعیت وڅېړلې. غونډه د هدف په اړه د لوګر امنیه قمندان اسمت الله علیزی ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي غونډه د دې لپاره چې څنګه موږ کولای شو د دښمن شوم پلانونه په خپل وخت زمان شنکو او د خلکو سره زموږ نور رابطه کم ځای چې ضعیف ده هغه قوي کړو، کم ځای نه چې ناامن دي هغه امن شي.
د غونډې برخوالو دغه راز له مرکزي حکومت وغوښتل چې د دوی په ولایتونو کې د پوځي قطعاتو او جزو تامونو تجهیزاتو او اکمالاتو ته پاملرنه زیاته کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي به نن د روسیې په سن پترسبورګ کې په یوې نړیوالې اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او د روسیې له چارواکو سره به وګوري. د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې سرمنشي انتونو ګوتیرش به د سن پترسبورګ په اقتصادي نړیواله غونډه کې نن پرانیستونکي وینا وکړي. بیا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هیواد بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. ملګرو ملتونو ویاند غرض وویل چې سرمنشي به د روسیې له ولسمشر سره د سولې او امنیت په ارتباط مسایلو وغږیږي، په ځانګړې توګه سوریه په اړه. همدارس به د نړیوال پرمختګ او د هوا د ککړتیا په اړه هم خبري وکړي. د ترکیې یو پوځي هلیکپټر پرون د ترکیې او عراق ترمنځ پولې ته نږدې راولوید او ټوله دیارلس ورلۍ چې ټول پوځیانو وژل شوی ده. دغه پیښه د ترکیې په سرناک سرحدي سیمه کې چې دا هیواد د کردانو ضد عملیات مخته وړي رامنځته شوی ده. د ترکیې پوځ په یو بیان کې دا یوه عادي پیښه بللې او ویل شوي چې دغه هلیکپټر یې له پورته کېدو وروسته د برېښنا له یو مزي سره ټکر وکړ. د ترکیې پوځ د قربانیانو هویت نه دی ښودلی، خو د ډي ایچ ایخ په نوم خبری آژانس وایي چې دغه هلیکپټر یو پوځي پلاوی د سرناک د وضعیت د څېړلو لپاره سیمې ته لیږدو. ویل شوي په دغه پلاوی کې یو جنرال او شپږ افسران شامل وو. د مالیزیا هوایی چلن اعلان وکړ چې یوه الوتکه هغه وخت بیرته استرالیا ته ستنه شوه چې د الوتنې پر مهال یو کس هڅه کوله چې د پیلوټ کابین ته ورننوځي. دغه شرکت ویلي چې پرون د دوی MH 128 الوتکه د استرالیا له ملبورن ښار کوالالمپور ته روانه وه چې دا پیښه رامنځته شوه او الوتکه بیرته ملبورن ته ستنه شوه. د مالیزیا هوایي چلن په وینا الوتکه په خوندي ډول د ملبورن په هوایي ډګر کېناسته او د امنیت لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. د مالیزیا د ترانسپورت وزارت مرستیال عبدالعزیز کپراوی وایي چې یوه سریلانکایي د الوتنې په مهال ادا کړې وه چې له ځان سره بم لري، خو له هغه سره بم نه وو او د موبایل د چارجرز په څیر یو شی ورسره وو. موسکو امر کړی چې 15 تنه د مولداویا او 2 تنه د ایستونیا ډیپلوماتان د روسیې ووزي. روسیې وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې دغه دو هیوادونو روسی ډیپلوماتان له خپلو هیوادو وایستل. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کې غوړېده او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي د کابل د پرونی خونړي برید د غچ اخیستو خبر ورکوي.
نیرای امنیتي شما به خاطر جبران ای جنایتکارا ای تروریستا جدی در این مورد تدابیر را اتخاذ خواهد کردند.
د افغانستان جمهوری ریاست وای ډیر ژر به د یوې ملي اجماع لاره د پاکستان په وړاندې د افغانستان د دولت دریز روښانه شي.
ډیر زر ښاغلی جمهور رئیس د سیاسي احزابو مشران جهادي مشران علما د دې یو اجماع جوړه کړي وجود تر ژبه هر ملي پرېکړه چې کېږي په ګډه به کړي.
افغان ولسمشر وایي د تروریزم په وړاندې جګړه کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د یو لړ ځانګړو صلاحیتونو پر ورکولو هم غور وشي. آیا دغه ځواکونه اوس د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې په دې برخه کې محدودیتونه لري؟
تر اوسه پورې د نظامي قوتونو په صلاحیتونو کې کوم محدودیت موجود و؟ زه فکر کوم که دا محدودیتونه موجود هم و، هغه ډېر کم و.
د افغانستان جمهوری ریاست د یوې ملي اجماع د جوړېدو خبره په داسې حال کې کوي چې د افغانستان ولسي جرګه بیا د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو د وروستي ځل لپاره غږ کوي چې د سرپرستو وزیرانو او د نورو ادارو د سرپرستۍ ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
په آخر وار هم چتن هیله تر کوو چې د سرپرستۍ لړۍ ته نوره خاتمه ورکړي.
د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د خبرو. په کابل کې د تیرې ورځې د خونړۍ بم چاودنې د قربانانو شمیر نوي تنو ته ورسېده. دا هم وروستۍ شمیرې نه دي. په دې پیښه کې ډېر ټپیان شو، د ډېرو ټپیان شو وضعیت هم نازک دی. د افغانستان د رسنیو مرکز دغه شمیره تاییدوي. د نوي تنو د وژل کېدو شمیره تاییدوي او زیاتوي چې تر 400 ډېر کسان په دې برید کې ټپیان شوي دي. دفاع وزارت وایي د هیواد دښمنانو په څو جبهو کې سخته ماته خوړلې ده، نو د ملکیانو وژنو ته یې اوس مخه کړې ده. جزئیات د احمد شبر په رپورټ کې.
کابل پرون په څو کلونو کې تر ټولو د خونړي برید شاهد و. پرون مازیګر د افغانستان لوی درسیس شریف یفتری او د کورونیو چارو د وزارت امنیتی موین مراد علی مراد په ګډه خبري غونډې کې برخه واخیسته. مراد علی مراد ویل افغان ځواکونه به ډیر ژر د کابل د پیش غچ له دښمنانو واخلي.
نیرای امنیتی شما به خاطر جبرانی
ستاسو امنیتی ځواکونه به د دغو جنایتکارانو، ترورستانو او د خلکو د قاتلانو په وړاندې چې زموږ خلک یې روژه په خوله شهیدان کړي دي سختې امنیتي هلې ځلې وکړي او نتیجې به یې ډېرې ژر بیا له تاسو سره شریکې کړو.
بله، شما شریک خواهد شدن.
جنرال مراد د ولسمشر او نورو چارواکو پرونی خبرې تکرار کړې چې په افغانستان کې د جګړې ملاتړ له بهره کیږي. امریکا، جرمنی، فرانسې، روسیې، ترکیه، ملګرو ملتو، ناټو او د سیمې یو شمېر هیوادو د کابل پرونی چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. سپینې مڼې ویلې دي چې د مسلمانانو په سپېڅلې میاشت کې دا پیښه د دې څرګندونې کوي چې د دې پیښې عاملان تر څه برید وحشیان او بې احساسه دي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړې استازې تادامي چې یماماتو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د چهارشنبې د ورځې تروریستي برید له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه وه. په دې ترڅ کې د پاریس د ښاروال آن هیلد اولغو په امر تېره شپه د ایفل برج څراغونه مړه شول. د کابل د چاودنې په اړه پرون مازدیګر د افغانستان لوی درسیس شریف یفتلی وویل یاغیانو د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو جبهاتو کې ماتې خوړلې ده، ځکه ملکیان په نقشه کوي.
شما باور متعقین داشته باشین که دشمنان مردم افغانستان
تاسو باور وکړئ چې د افغانستان دشمنان د جګړې په ډګر کې نه دي بریالي شوي او ماتې خوړلې. د افغانستان دشمنان د دې په بدل کې د افغانستان د ولس د بربادۍ لپاره دغه سیل جنایت ډک اعمال ترسره کوي.
عملیات جنایتکاره استفاده میکنه.
د کابل د چهارشنبې د ورځې په چاودنه کې د بی بی سي تلویزیون یو موټر چلوونکی محمد نذیر او د طلوع تلویزیون د ټکنالوژي او معلوماتو د برخې یو کارکونکی وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د واشنگتن د سفارت نه افغان ساتونکي وژل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرونی پیښه کې د یولسو امریکایي اتباعو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو په پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. افغان چارواکي اوس دا چیری چې څرنګه دغه پیښه د ښار په خوندي سیمه کې د یوه ټانکر موټر په واسطه رامنځته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې ډیر ژر دا پیښه وڅیړي او نتیجې یې له ولس سره شریکې کړي. ولسمشر په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزارت ته لارښوونه کړې ده چې هغه ځایونه بیرته ورغوي چې په پرونی چاودنه کې وران شوي دي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ډېر ژر به د یوې ملي اجماع له لارې د افغانستان د دولت دریز د پاکستان په اړه روښانه شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د کابل په پرونۍ خونړۍ حملې کې حقاني شبکه او د پاکستان آی ایس آی تورن شوي دي. ولسمشر اشرف غني د کابل د چاودنې په ارتباط په خپله وینا کې له خلکو وغوښتل چې سره یو موټی شي او په کابل کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد وویل چې ښایي پاکستان تر دې برید وروسته په تور لیست کې شامل شي. تفصیل به هم د احمد شبر پر راپور کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته د یوې بیړنۍ غونډې ته جوړېدو اعلان وکړ. ولسمشر اشرف غني تېره شپه د کابل په وخت لس بجې په یوې لنډې وینا کې چې د ملي راډیو تلویزیون له لارې په مستقیم ډول خپره شوه وویل
د افغانستان حکومت به د سیاسي، جهادي، علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنې، بیرمنو، ځوانانو او د ملت د منتخبو استازو سره له سلام مشورې وروسته خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د توریزم د ځپلو په خاطر حالاتو ته په پام د یو سلسله خاصو صلاحیتونو په ورکولو دستور ورکړي.
د دغه صلاحیت د سپارلو لپاره ټاکل شوی دی چې په کابل کې غونډه جوړه شي. د دې غونډې د جوړېدو لپاره کار روان دی. جمهوري ریاست وایي چې دا غونډه به ډېر ژر جوړه شي خو تر اوسه ارګ د دې غونډې دقیق وخت نه دی اعلان کړی. د کابل د چهارشنبې د ورځې برید د ملي امنیت د عمومي ریاست په وینا حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته ترسره کړ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني سفیر زلمی خلیلزاد وویل دا حمله له نورو سره توپیر لري او له دې سره دا تمه شته چې د واشنگتن په ستراتیژي کې تغییر راشي. خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل که چیرته کابل دقیق شواهد ترلاسه کړي چې دا ثابته کړي چې دا چاودن حقاني شبکې کړي ده نو دا اطلاعات باید له نړیوالو سره ژر تر ژره شریک شي. دا معلومات باید یوازې د افغانستان له خلکو سره نه، د نورو هیوادو له مسؤلانو سره په بیړه شریک شي او دا ضروری ده چې د دوهم ګام په ډول افغانستان او نړیوال دوستانې د دې موضوع لپاره ګډه غونډه وکړي. خلیلزاد تور پوری کړ چې حقانی شبکه د پاکستان له استخباراتي ادارو سره نږدې روابط لري، نو دا احتمال ورسره ډیر زیاتیږي چې د کابل په پیښه کې پاکستان هم لاس ولري، او په هغه صورت کې به د اسلام آباد په وړاندې د واشنگتن په ستراتیژي کې ژور بدلون راشي. په کابل او بغداد کې د امریکا د پخواني سفیر په باور اسلام آباد به په دې حالت کې مجبور شي چې دغه تروریستي ډلې له خپلې خاورې بهر کړي، خو که چیرته پاکستان د منلو وړ عملي اقدامات ونه کړي نو بیا دا امکان شته چې پاکستان د تروریزم د حامی هیواد په لیست کې شامل شي. د افغانستان د جمهوري ریاست په وینا په راتلونکي ملي اجماع کې چې د ملي وحدت حکومت یې په لنډ راتلونکي کې جوړوي، د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ روښانه شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
هغه ملي اجماع چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون خبره کوي کله به او څرنګه به جوړیږي، په دې اړه مو د ولسمشر له یو ویان سره خبرې کړې، او دا چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د تروریزم په وړاندې جګړه کې څه ډول خاص صلاحیتونه ورکړل شي، په دې اړه مو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی. خو اوس بیا هم د کابل د پرونی چاودنې په موضوع کې او د ولسمشر اشرف غنی د ملي اجماع موضوع په اړه مو د افغانستان د ولسمشر د مرستیال ویاند نجیب الله آزاد څرګندونې راخستی. البته له آزاد سره په همدې ارتباط باندې بیا هم احمد شیبر غږېدلی دی چې دغه اجماع چې افغان ولسمشر پرون ملت په وینا کې خبره وکړه، دا به کله او څرنګه جوړیږي؟ ښاغلی آزاد وایي
په دې اړه باندې به ښکاره خبره ده چې ډېر زر ښاغلی جمهور رئیس د سیاسي احزاب او مشران جهادي مشران علما د دې یو اجماع به جوړ کړي، او ژر تر ژره هر ملي پریکړه چې کېږي په ګډه به کوي تر څو د دې بدې پدیدې مخه ونیول شي په ګډه باندې. د دې لپاره تر اوسه وخت یعنی ښه نه ده ټاکل شوی، اما ډېر ژر به جمهور رئیس د دغسې اجماع راغوښتلو زمینه به برابره کړي.
تر اوسه پورې حکومت دا معلومه کړې ده چې د کابل برج چا کړی ده؟ ځینې رسنیو ویلي دي چې حقانی شبکه تورنه شوې ده.
ملي امنیت اعلامیه خپره کړه چې د دې اعلامیې پر اساس افغانستان پاکستان کې د حقانی شبکې جوړ کړه وه د آی اس آی په مرسته، او دلته یې دا برید وکړ. دا د ملي امنیت هغه معلومات دي چې دوی په وسط باندې د بشي معلومات سره راټول کړي، هغه تشکر چې اوس کړي او دا تشکر دوی روان دي. اما هغه لومړني معلومات د ملي امنیت اخی چې د حقانی شبکې کار وو چې د پاکستان د استخباراتي شبکې آی اس آی په مرسته همته
اوس چې دا معلومه شوې ده چې دا د حقانی شبکې کړې ده، آیا د پاکستان په وړاندې به د افغانستان د حکومت په دریځ کې څه بدلون راشي؟
کابل جمهور رئیس مازیګر بلکې په څلورو بجو اسرائیلي امنیتي غونډه راوغوښتله چې په دې کې هم دغه موضوع په هغه وخت کې خلانه، او دا موضوع امنیتي ارګانونو ته امنیتي ارګانونو مشرانو ته لارښوونه وکړه، هدایت ورته وکړه چې زه تر زره دغه تحقیقات بشپړ کړي چې لومړني تحقیقات یې دغه وو. د دغه تحقیقات وروسته دا خو لومړني موندنې وې یا معلومات وو چې دا معلومات بشپړ شي، د دې نو سبا یو بل امنیتي ناسته کېږي چې په هغه کې ممکن امنیتي ناسته تر څنګ هغه څه چې جمهور رئیس کې خپل بیان کې وویل د یو ملي اجماع په غوښتنه به د پاکستان په وړاندې خپل دریځ څرګند کړي.
د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند نجیب الله آزاد له یوې لنډې دمې وروسته د کابل د پرونۍ خونړۍ حملې او دغه راز د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ په باب نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ډیرو نړیوالو خبرونو د کابل پر پرونی خونړۍ چاودنې لیکنې خبرې کړې، او هغې ته له بېلابېلو اړخونو کتنه کړې ده. لانګ وار ژورنال خبرونه هم یول دغو خبرونو ده چې په ویبپاڼه کې ښودل شوې د پیښې له ځایه اخیستل شوې تصویرې د دغې درنې چاودنې آباد په ډاګه کوي. په تصویر کې ښکاري چې چاودنې په سړک کې د 2 متره په شوا 2 متره لاندې کنده کیندلې ده. د ازادي راډیو خبریالانو هم چې د چاودنې ځای لیدلی وای، دغه چاودنې ځمکه تر 3-4 متره لاندې کیندلې او 2 کیلومتره لري سیمه لرزولې دي. د کابل په زنبق څلور لاره کې د دغې چاودنې چې ویل کېږي د چټلو اوبو په ټانکر کې ایښودل شوي چاودیدونکي مواد چول شوي. د وژل شوو او ټپیانو شمیر له 400 تنو ډیر ښودل شوی دی. طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړي، خو لانګوار ژورنال لیکي که څه هم د دا ډول مخکنیو ډیرو چاودنو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی او دا ډله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډېرې برخې مسؤل دي، خو د داعش سخت دریزې ډلې خلاف بیا هم په خپل تاوتریخوالي کې یو څه د ولس اندېښنو ته پام کوي. د لانګوار ژورنال په وینا د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته وفادار سخت دریزې بیا په دې برخه کې د ولس اندېښنو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. که د کابل د سشن به د ورځې خونړۍ حمله د داعش کار وي، دا څومه خونړۍ حمله ده چې دغه ډله په وروستیو څو میاشتو کې یوازې په کابل کې ترسره کوي. هغه ډله چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د ځپونکو عملیاتو په نتیجه کې ډېره کمزوره شوې او د دوی په وینا اوس د غړو شمیر محدود 200 تنو ته راکم شوی دی. د کابل د پرونی ورځې خونړۍ چاودنه په دې هیواد کې د روانې جګړې د تیزېدو یوه بله نښه ده چې بیا یې هم اکثره قربانیان ملکي وګړي وو. هغه جګړه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف شاوخوا 14 کاله مخکې پیل کړي او د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي. نېشنل انټرست خبرونه بیا دغه جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې پر نوې ستراتیژۍ چې تر اوسه یې جزئیات نه دي په ډاګه شوي تمرکز کړی او لیکي تر اوسه نه ده روښانه چې له ستراتیژیک پلوه به دا یوه عملي پالیسي وي او کنه، خو داسې ښکاري چې د ولسمشر ترامپ اداره به پنټاګون ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته له 3000 تر 5000 پورې نور سرتیري ولیږي. د خبرونې په وینا دغه نوي ځواکونه هم ظاهرا افغانستان ته د دې لپاره استول کیږي چې وسلوال طالبان پرې نږدي چې نورې سیمې لاندې کړي. خبرونه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، شرمونکې خبره دا ده چې په متحدو ایالتونو کې په دې اړه چې آیا دا مناسبه ده چې نور امریکایي یا د ناتو سرتیري افغانستان ته واستول شي په عام محضر کې بحثونه نه کیږي، چې دا یوه غیر امریکایي پدیده ځکه ده چې له دې سترګې نشي پرېدی چې امریکا دې په دغه جګړه کې ښکېله نه وي. د نېشنل انټرست خبرونې په لیکنه هغوی چې د امریکا مؤسسین دي دا نه غوښتل چې دا هېواد د جګړې په وختونو کې دا ډول چلند وکړي. ازادي رادیو اورید سهار 8:22 دقیقې دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه ولسته په خپل وینا کې چې د کابل لپاره چاودنې په اړه کول دي وی ملي اجماع د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا ډول اجماع مرسته کولای شي؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د سیاسي چارو لیکتونکي ډاکټر اکبر وردک څخه چې په فرانسه کې اوسي د ټلیفون لاره په مرکې کې کړي. ښاغلی وردک په جواب کې وویل
په افغانستان کې خو جنگ د افغانانو په منځ کې نه دی، جګړه د افغانستان او د خارجي قوتونو په منځ کې ده. نو د دې خاطر به زه فکر کوم که افغانان یو مشخص موقف هم ولري
ډاکټر صبرتک، د افغانستان جمهور رئیس په خپل لنډ وینا کې چې تیر شپه خبره شوه د مسلې ته هم اشاره وکړه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو صلاحیتونه به یو ډول سره زیات شي او ځینې نورې پریکړې به وکړو چې په یخه برخه کې توضیحات نه دي ورکړي. آیا اولس او سیاسیون او د ولسمشر په وینا جهادي مشران دوی بیا هم څه کولی شي چې تغییر رامنځته کړي؟
په دې خبره باندې ډېر مشخص ډول باندې نه پوهېږم چې تر اوسه پورې د نظامي قوتونو په صلاحیتونو کې کوم محدودیت موجود و. زه فکر کوم که دا محدودیتونه موجود هم و هغه ډېر کم و، او له دې خاطر زه فکر کوم چې د محدودیتونو لرې کول یو اصلاح پراخول د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره کومه ګټه نه کوي.
بل لور ته د کابل تر چاودنې وروسته زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل سي د کابل د چهارشنبې د ورځې پیښه له ناورینه ډکه پیښه وه، او تر دې وروسته داسې اطلاعات ترلاسه شوي دي سي د حقانی شبکې دا کار کړی دی. خلیلزاد وایي که چېرته د حقانی شبکه ثابته شي چې په دې کې لاس لري، باید یوه اضطراري غونډه افغانستان له بهرنیو دوستانو سره وکړي تر څو په پا پاکستان باندې جدي فشار راوستل شي. آیا دا ممکنه ده؟
ممکن وی یا نه، خو مګر د خلیلزاد په دې وینا کې یو چې سړی تعجب کوي چې یعنې امریکا له تر اوسه پورې نه پوهېږي چې د دې ټولو پېښې تر شا پاکستان ولاړ دی. که چېرته په امریکا په رښتیا هم وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، افغانستان کې سوله راتلی شي، او هغه یوازنۍ لارې دا ده چې پاکستان منع کړو د تروریزم د حمایې نه.
خلیلزاد دا خبر هم کوي چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په برخه کې تر کار لاندې ده. د امریکا د نوی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د دې له خاطر چې په دې ستراتیژي باندې کار کوي او د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په ستراتیژي باندې په مخکنیو مرکو کې چې ازادي راډیو سره کړی و انتقاد هم کړی و. نو دوی وایي چې نوې ستراتیژي اته کاله وروسته د افغانستان لپاره جوړی شي، نو په دې کې به د پاکستان برخه مشخصه شي او پاکستان به مجبور شي چې یا ترورستان د خپلې خاورې وشړي او یا هم پاکستان به مجبور شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
خو البته د پرنسپ د مخې نه ډېره ښه خبره ده، مګر که موږ دا خبره په دې شکل باندې مطرح کړو چې امریکایان په افغانستان کې سوله غواړي، نو د موږ ټول دلایل او ټول تحلیلونه کومې نتیجې ته نه رسیږي، ځکه چې امریکایان په افغانستان کې سوله نه غواړي.
دا خوم یو ادعا ده چې امریکا سوله نه غواړي. د امریکا د جمهور غوښتونکو مخکښ سناتور جان مکین دا غوست دی امریکا تر ستراتیژي مخکې چې د افغانستان لپاره به اعلان شي ویل دي د امریکا نوې ستراتیژي به په افغانستان کې د سولې باعث شي او افغانستان ته به سوله راوړي.
دا خو البته سوي ورته ګوري چې امریکا په زړه پورې خبره ده، مګر وو ګوري چې رښتیا هم امریکایان د دې خبرو په شا کې یو نیت یا قصد لري چې په افغانستان کې سوله راشي.
د سیاسي چارو کتونکو ډاکټر اکبر وردګو چې د افغان ولسمشر اشرف غني پر وروستیو څرګندونو خپل نظر څرګندو.
تاندې څنګه پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
پاکستان چې تل افغان سوداګرو ته ستونزې راولاړې کړې دي، د هغه گاون هند به هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه ویل دی وروسته افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه هند ته د هوایي دهلیز له لارې په ارزان بیه د ځمکې پر ځای د بای څخه په ډیر کم مصرف انتقال کړي. د دې خونې مرستل خان جان الکوزی د چهارشنبه پرس په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د هوایي دهلیز لارې د انتقال دونکو اموالو د لګښت په سلو کې 25 به سوداګر ورکوي او 50 په سلو کې به دولت ورکوي. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال وصل وسل پر پورت کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونه وایي د اریانا افغانوي شرکت سره د شبي تړون لمخې به افغان سوداګر خپل سوداګري ستوکي په ډېر ارزانه بیا او لګبخت کې هندوستان ته انتقال کړي. د دغه خونې مرستيال خانجان الکوزی د چرشنبه پورس په کابل کې وی خبري ناشې ته ویل چې افغان سوداګر په خوچه کوم لګخت د زمکه لارې د اموالو په انتقال کې ورکولو لا د ورسته به په مغه بیا خپل اموال د حواله لارې هندوستان ته په اسانۍ سره انتقال کړي.
دغه انتقالات چې کیږي اماغه جنس چې پزما کټماميږي اماغه مر مصرف پیرازي دومره په عوام راځي کېګړې پدې کې د چزر رسیږي او بل دا چې په کم مصرف رسیږي مارکیټ کې اشغالول شي په وخت او زمان رسیږي او پلار کې نه خرابيږي د خرابېدلو او د نواقص او د ضایع کېدلو مخنیوي ول.
خغلی الکوزی ویل د سوداګرۍ صنایع خونو او اریانا افغانوي شرکت ترمنځ د افغان سوداګرو د تجارتي اموالو د انتقال تړون د 2 کلونو لپاره ده چې لومړنی پرواز به د روان میلادي کال د جون په 15مه نیټه له کابل څخه او دویم پرواز به د جون په 6مه له کندهار څخه هندوستان ته وي. د نوموړي د معلوماتو له مخې سربیره پر دې به یاد هوایي شرکت په خپلو داخلي الوتنو کې هر ورځ له 100 څخه تر 200 ټنو پورې د افغان سوداګرو اموال انتقالوي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونو د معلوماتو لمخې افغانستان هر کال 102 ټنه تازه میوه او سبزیجات نورو هیوادونو ته صادروي چې په خواتر دې ډیره برخه د زمکه لاره انتقالې ده چې لا د ورسته بعد د حواله لارې لیکدول کیږي. د دغه خونو مسولین وایي اوس مهال افغان سوداګر یوازې کول شي چې د کابل او کندهار هوایي ډګرونو څخه د ډیلی او امرتسر هوایي ډګرونو ته او ډیلی او امرتسر هوایي ډګرونو څخه د کابل او کندهار هوایي ډګرونو ته خپل اموال انتقال کړي. په ورته وخت کې د اریانا افغانوي شرکت مسولین وایي اوس مهال دغه هوایي دهلیز یوازې د افغانستان او هندوستان ترمنځ پرانستل شوی او پراتلونکي کې به نورو هیوادونو ته هم پراختیا عمومي. د دې شرکت رئیس محمد نادر عمر:
بر فعلا گشایش دهلیز هوایی بین افغانستان و هندوستان است.
پوس محل یوازې د افغانستان او هندوستان ترمنځ دغه هوایی دهلیز پرانستل شوی او هیله لرو پراتلونکي کې دغه پروژه لا پراختیا عمومي. د دې ترڅنګ به د اریانا افغانوي شرکت په خپلو ټولو الوتنو کې چې په هر لوري لري د افغان سوداګرو کارګو ته په تخفیف ورکړل شوی بیا انتقال ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
هله قرشی له هلمند لیک د کابل بریټ په کلک ټکو غندو او زما په نظر افغانستان یو بې وسه هیواد دی. پر موږ د ظلم کولو غچ دی، الله جل جلاله شانه واخلي. عبدالله سروری له لغمان څخه لیکي، ترورستان یو ځل بیا په دې مبارک میاشت کې د بیګناه ترورستانو د بیګناه مسلمانانو وینې توی کړي، د دې برید عاملونو ته دې الله سزا ورکړي. دا اوس تاسو دوه پیغامونه زیخ زیات راسته ویلي، تاسو مننه کور مو ودان د افغان بیسیم 1313 شمیرې لارې دا لړۍ جاري وساتئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او مخکې له دې چې د خبرونې معرفي وکم، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی درنه چاودنه وغندله. هغه یوه ناوړه وحشانه حمله وبلله او له ټولو هیوادونو یې وغوښتل چې د عاملینو د موندلو او عدالت د راکاږلو لپاره د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ افغان ولسمشر اشرف غنی ته په ټلیفون د کابل د تېرې ورځې پیښه وغندله. ویل متحده ایالات به د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د ایفل برج اڅراغونه تېره شپه د کابل د خونړۍ برید د ویر لپاره مړه شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې د پاکستان له کرکټ بورډ سره د هر ډول سیالیو او دوه اړخیزو اړیکو موافقه لغوه کړه. کرکټ بورډ په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ چاودنې وروسته دا پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بنن د روسیې په سانت پیټرسبورګ کې په یوې نړیوالې اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او د روسیې له لوړ پوړو مشرانو سره به خبرې وکړي. د ترکیې یو پوځي هلیکپټر پروند د ترکیې او عراق ترمنځ پولې ته نږدې راولوېد او ټوله دیر لسور لې چې ټول پوځیانو وژل شوي دي. د مالیزیا هوایي چلن اعلان کړی چې یو الوتکې هغه وخت بیرته استرالیا ته ستنه شو چې د الوتنې په مهال یو کس هڅه کوله چې د پیلوټ کابین ته ورننوځي. د دې خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وغولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خل دې مخکې به هم یو سیاسي او نړیوالم اساسي موضوع راخلو او هغه هم د حکومت د سرپرستی استونزه. د افغانستان ولس جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سرپرست تو وزیرانو پر زید نوی کسان د رای اخستو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژنې. د ولسی جرګې اداري پلاوی وای په وزارتونو کې سرپرستی او د دولتي ادارو ستونزې څو برابر زیاتې کړې او خلک نور دغه وضعیت غم نه لري. تفصیل د خان محمد سین پر پورته.
د افغانستان ولسی جرګه وای چې د ورستی ځل لپاره پر حکومت غږ کوي چې د سرپرست وزیرانو پر زید نوی کسان د باور د رای د خپلولو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژنې. د ولسی جرګې ډیری غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل شاوخوا و میاشتې کېږي چې د حکومت مشران ورسره ژمنې کوي چې د سرپرست وزیرانو لړۍ به پای ته ورسوي، خو له بده مرغه چې حکومت تر اوسه هم خپله دغه ژمنه پوره نه کړه. د دوی په خبره د وزیرانو د سرپرستۍ له امله په دولتي ادارو کې له کار سره مینه کمه شوې، فساد زیات او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه د ولسی جرګې د غړو له بحثونو وروسته د جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله وویل
آخر وار هم جدن هیله تر کوو چې د سرپرستۍ لړۍ ته نوره خاتمه ورکړي، کاغه وزیران وي، کاغه قضات دي او کاغه حتی ولسوالان دي او نور ادارات دي. نور افغان ولس افغان ملت ته د تعامل وړ نه ده.
د ولسی جرګې غړو وویل د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو شاوخوا دوه کلونه اوړي، خو تر اوسه ونه توانید چې د حکومت اساسي برخه چې کابینه ده جوړه کړي. دوی ټینګار وکړ چې حکومت د ژر تر ژره د ټولو سرپرست وزیرانو پر ځای نوي کسان وروپیژني. ولسی جرګې د روان لمریز کال د ثور په وروستیو کې د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي، د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سرپرست فیض الله زکی او د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان ته د باور د رایو لپاره د صندوقونو له کېښودو ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې حکومت دې د ټولو وزارتونو سرپرستی ختمه کړي. ولسی جرګې د تیر لمریز کال د عقرب په میاشت کې د بودیجې د 20% نه لګولو له امله 14 وزیران استیضا کړل چې له دې ډلې د بهرنیو چارو، لوړو زده کړو، مخابراتو، فایدامې، پوهنې، ترانسپورټ او کار او ټولنیزو چارو وزیران سلب اعتماد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې د سلب اعتماد شوو وزیرانو پر ځای دې نوي کسان ور وپیژني. افغان چارواکي وایي هسې روانې دي چې کابینه په لږه موده کې بشپړه شي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابینې بشپړتیا د حکومت لپاره د لومړیتوب په توګه مطرح ده. حکومت رهبرانو پر دې مسله باندې کار کړی دی. په تېرې اونۍ کې تاسو لیدل چې درې تنه نوي وزیر صاحبان پارلمان ته وپېژندل شول. موږ هیله درلوده چې پارلمان هغوی ته صندوقونه کېږدي د باور رایه ورته ورکړي، اما په هغه برخه کې کاري ونه شو. په ټولنیزو
د بحث روان دی چې ژر له خیره سره تصامیم ونیول شي او کابینه بشپړه. دا په داسې حال کې ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د چارو پوه میر سردار زدران وایي چې سرپرست که په هر اداره کې وي په ډاډه زړه کار نشي کولی او د همدې له امله د ادارو ورځنۍ چارې له یو لړ خنډونو سره مخ دي. د ټینګار کوي چې د چارو د سمون لپاره په کار ده چې د حکومت لخوا د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسول شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شخصي یا فردي امنیت د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب اشاره غلست
منونه خیرس.
سیرت صاحب، کاوریدونکو ته د شخصي یا فردي امنیت د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو د تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړو ته د روزي مبارکي او د دوی د پروردګار طاعت عبادت قبول کی. خشیتم اشاره وکړله په ځای په موقع سره، او دا یو هغه بشری حق دی چې الله عزوجلال قرآن کریم کې د ابراهیم علیه السلام هغه دعا چې کله مکې نه دی سفر کې میرمن هلته پرېږدي او وایي چې پروردګاره دا ښار امن وګرځي. ګوره، یو بشر امن ته ضرورت لري. او قرآن کریم کې د قریش په نامه باندې موږ یو سوره لرو چې لیلا فی قریش وآمنهم من جوع وآمنهم من خوف، چې خلکو ته امن او د لوږې نه. دا ډیر یو مهم حق د بشری دی چې الله تعالی دې ټکی ته اشاره کړ. راځو ستاسو سوال ته. امنیت یو بشری حق دی چې دې کې قرآن عظیم شان او زموږ استاد اساسی قانون نړیوال اعلامیه بشری اعلامیه او د سنور موارد هم په دې کې راغلي دي چې امنیت یو مهم حق دی بشری دی چې باید ټول انسانان په امن کې ژوند وکړي. نن سبا ټول نړۍ لاس په ګریوان دی، بې امنیتی سره مخامخ دی. دا علت او اسباب څه دي په ټول نړۍ کې، خاص تر زموږ استاد په خپل ګران هیواد کې چې موږ د ناامنۍ نه ډیر ستونمن سوي یو، او دغه ناامني ده چې زموږ په ټولو برخونو باندې بد اغیزه کړې ده. که هغه تحصیلي ډګر راونیسي، که هغه د صحت ډګر راونیسي، که هغه د تجارت ډګر راونیسي، که هغه د زراعت، یعنی په ټول زموږ په د ټول په ژوند باندې دومره بد اغیزه کړې ده چې مونږ هغه خپل ژوند صحیح په دې ملک نسو بولای. نو بنا امنیت فردی او یا شخصی ورته دا یو مهم ټکی او یو مهم حق د بشری دی چې دغه حق هیڅوک نسی کولای د پښو لاندې کی او یا تر واخلي او یا دا حق د آزادۍ نه څوک د ټوپک د میل نه څوک اخیستی سي نه په کوم تهدید سره اخیستی سي. دې کې هر نوع تصرف په دې امنیتی چارو کې تصرف کول بغیر د یو قانونی مرجع نه نور هر نوع تصرف د خلاف د قوانین دی. او زه امیدوار یم چې زمونږ امنیتی مسؤلین د یو مهم ټکی ته متوجه سي، په دې باندې شپه ورځ کار وکړي، څنګه د ملک ته امنیت ګرځولی سي او د خپلو وګړو چې دا یو قانوني مکلفیت هم دی څنګه دغه خپل مکلفیت سرته ورسوي، څنګه د خپلو وګړو که هغه په تحصیلي برخه کې ده، که هغه په تعلیمي برخه کې ده، که هغه تجارتي برخه کې ده، ورته متوجه سي او تر هغو پورې امنیت بشپړ توګه باندې تأمین کړي چې تر هغو زموږ هیوادوال وکولی سي د دغه یو بشري او اسلامي حق د سیوري لاندې څنګه خپل ژوند مخته بوزي. او دا حق هیڅ څوک نسي سلبولی مګر د مراجع و زی صلاح له طرفه چې هغه یو څوک په یو جرم باندې متهم سوی او مزنون سوی وي کوای سي چې د ده آزادي سلب سي، غیر د هغه نه دغه امنیت د ده آزادي نور هیڅوک نسي کولای چې سلب کړي. امیدوار یم چې او زموږ امنیتي ارګانونو ته الله نور توفیق لا ورکړي چې دغه امنیتی ستونزې نن چې زموږ په وړاندې دي دا د الله په فضل او کرم او د دوی د مټو او د دوی د هغه ارادې سره دغه ستونزه زموږ د ملک نه لري سي.
ډېره مننه سیرت صاحب. کاورېدونکو ته د فردي یا شخصي امنیت د ډولونو او یا نمونو په اړه معلومات ورکړئ.
شخصي او فردي امنیت د ده ډولونه او یا مصادیق کوم یو دي؟ لنډ توګه به اوریدونکو ته داسې وړاندې کړو چې په امنیت کې او د بې امنیتي کې اولین کس چې څوک متضرر کیږي هغه خپل حیات له لاسه ورکوي، ځکه زوراور او په بد امنی ځای کې څوک چې زر متضرر کیږي هغه څوک دی چې خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه هغه نه غواړي هغه څوک چې یو ساحه د تصرف لاندې د دوی د دې ساحه کې یو څوک په آزاده توګه ژوند وکړي او په نورو باندې روب باشي، اول کار چې کیږي حیات متضرر کیږي په نام نه، او حیات په حساب رأس یا هغه مقام یا هغه ټکی ته موږ تاسې ویلی سو چې په ده باندې ټول ژوند بیا هغه د تړلی دی. که دا ژوند نه وي نو ټول برخونه محرومه کیږي، او په ناامنۍ کې اولین ټکی ته چې ضربه زیات رسیږي هغه د حیات موضوع ده، چې هر څوک غواړي چې او چا حیات له بینه یسي چې تر هغو نور د روب او د ویرې لاندې راسي، چې تر هغو د هر څوک چې غواړي په دې ساحه کې خپل حاکمیت ولري نو اولینه وسیله ده چې یو څو کسو حیات باید له لاسه ورکړي چې تر هغو نور د هغوی خواهشاتو ته سر کده کی. دویم ټکی شکنجه ده، زورونه ده، دا کوای سي چې په د ازادي او فردي شخص باندې زیات تاثیر ولري. شکنجه چې یو د شکنجه کوي و د زوروه بل عبرت اخلي، لکه مخکې مې چې ټکو ته اشاره وکړه تسلسل هماغه دی. بل په دې کې زیات متاثره کی په حقیقت د فردي ازادي او شخصي کې خودسرانه نیول دی چې یو څوک ونیسي بدون د دې نه چې تحقیق وسي یا سوال وسي یا د قانون په رڼا کې هغه د ازادي سلف کی بدون د ښه و بد نه هلته اچي، لکه قرآن کریم د حضرت یوسف علیه السلام قصه واضح او روښانه ده. بل په دې کې د یو چا چې ژوند ونیول سو سلف سو یا د قانون په رڼا کې هم عادلانه محاکمه ته د سرسید د سی خلکو کموي زکه یوسای کی چې بی قانوني یو څوک ونیسی نو دغه د سرسی خو عادلانه محکمه ته نه کنه دغه عادلانه محکمه نه دای هغه کی محرومه کی او د نور ستونزې هم ستاسو ستاسو دی که د کمخ دی وجه نه نسو کولای چې نورو ټکو ته اشاره وکړو. اساسي ټکی زما په نظر په دې کم وخت کې همدغه دی چې حیات به له لاسه ورکوي او شکنجه کیږي به او د ده ازادي به په ناامني سیمه کې د ده خپل ازادي به له لاسه ورکول کیږي چې کله غیر قانوني دی ونیول سو نو عادلانه محکمې ته د ده لاسرسی کم وي. نو امیدوارم چې په همدغه ټکو باندې موږ تاسې اکتفا وکړو.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
پوهنه
سویمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په ډاکټر سوالم یا په دالاس سوالم
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو. فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه د شخصي او فردي امنیت د حق په اړه څه قانوني ضمانتونه موجوده؟
بله صاحب، ډېر کټه کې تم اشاره وکړه چې څنګه زما چې په پایل کې اسلام او زموږ اساسي ملي وثیقه اساسي قانون دی په دې کې اشاره کړې ده. څلورستمه ماده د اساسي قانون د ازادي او شخصي امنیت په اړه باندې اشاره شوې ده. او په درېمه ماده د نړیواله اعلامیه بشري اعلامیه په اړه باندې راغلي درېمه ماده کې. نهمه ماده کې میثاق بین الملی حقوق مدني سیاسي کې. او په پنځمه ماده د کنوانسیون اروپایی د حقوق بشر کې د دې تضمین سوی دی چې هیڅوک نسی کولی د چا ازادي بدون د موجب نه هغه سلب کړي تر وایخلي. هغه په دې معنا چې لکه مخکې مو اشاره کړله ازادي په دوو معنو سلب کړي، یا د حیات په اخیستلو چې کله د ده حیات تر واخسه د ده ازادي هم سلب سله خود به خوده، او یا که حیات ورسره یي بی موجبه دی نیسي په تورو کوټو کې اچي او نه د بسغرګر هغه استلاز عامیانه څوک ستاسې د دې پوښتنه وکړي او نه د ده لاسرسي عادلانه محاکمې ته لاسرسی نه لري. نو بناً دغه قوانین د انسان او شخصي فرد ضمانتونه دي چې په قوانینو کې راغلي زموږ اساسي ملي او په نړیواله کچه باندې دغه ضمانتونه دي او شخصي او فردي د ازادۍ په حق باندې ذکر شوی دي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاری. ل کابل د ننګرهار په خوروانی کله چې ل لغمان تیر شو نو د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د درونټي تاریخي سیمه را رسید. د درونټي ل تونل څخه د 100 کیلومتر مزل ورسته د زنګل باغ سیمه را رسید. د سړک خیلور ته په خامه سړک ورګرځو نږدې 1 کیلومتر مزل کوو چې دلته د شنو ونو په منځ کې یو ډیر لرغونی او نیمه ورانه شوی تاریخي کلا موجود ده. دغه کلا ته د ظلمآباد کلا هم وای او د همدغه کلا د نوم لمخي دا سیمه د ظلمآباد په نوم یادېږي. له کلا سره نږدې ماشومان په لوبو بوخت دي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د ظلمآباد کلا تاریخ او جوړښت ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د ظلمآباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري، سلګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کېږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې، خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري، د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلمآباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجود دي او همدلته د خپل ژوند روزمره چارې روانې کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو، نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یاده کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونی بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغې کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کېږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډیره پخوانی تاریخ لري، ډیره پخوانی ده. او بل خبره چې په دې سیمه کې سکان اوسېدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینه وی، دلته لمباګانی کولې او تل راتلب، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډیر زیات وو. او بیا موږ ته د خپل مشرانو د کیسې به کولې، هغه وخت سره دا وسم دا کیسې پاتې دي. هم دسې چې دغه زمنګ د دې نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته یو کلا جوړه کړي، یو لوی کلا، نو روزانه به په لزګونو خلک راتله او د کلا کې به کار کولو، دغه د خټو پخسې به کولې او دا کلام د سورورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځونه د سیورز وای راغلی و چې ته مزدورانو کمبود کړي و، د مزدورانو کمی و، دومره خلک نو چې دغه خټه یعنی دوی چې پخه کړي و دغه نه پخسو کی. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جن چې کوم کلی نه دوی خپل ناوې راوړل، نو په دغه لار چې بیرته راځي دغه ټول جن یې ودرول، ورته ویل تر هغه وخته پورې تاسو د خپل ناوې له دې ځای نه شي وړی، تر څو پورې چې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنج کې تاسو ځای موږ سره به دغه کار کوي.
د خاغلی کلیوال په خبره چې د دغه سیمې واکمنانو په زور د سکانو جنج ودراوه او د ناوې او شاه سربیره یې په ټولو کار وکړ، دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر.
خو په هغه وخت باندې دوی لګیا شکاری کول، بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاو او ناوې چې دوانو کار کول په دې کلا کې او په کار بوختونو، په دغه ورځ باندې وای دغه شاو د سلګه سرکشي وکړو، لکه دسي زور وکړول، نو بیا دې هم دغه مشر را واخستلم او دای وژلو او دای را واخستو او په دې کلامنس کې خو انده د ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک دسي وای چې نه، تر د مازیګره پوري په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي هم شاو او بل لغې نه دوی رخصت کړل او دوی لا
سلمي صفاتنا دي، سلمي نوبتنا دي، سلمي جمعتنا، سلمي شجري دي، سل کتابا دنا سبزما وګور دب دب سفیرے کوی سل زمیدارے کوی سل میں نو کرے سل میں پکل بو پسی جام بڑے پہو بلکی زی سل میں پار دل کے نو
درنو اوریدن کو پدغه کلا کی څو خټګر هم وژل شوی او په دیوالونو کې خخ کړی دی، نو ځکه یې پدغه کلا د ظلمآباد نوم ایښی دی. دا چې دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالې څومره ده، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالې پاک لبانه خو دا وس منګه باز یو خبره زینه مینې شو ګورو، یا تاسو دغه سوري چې تاسو خپل ګوري چې ډیره زیاته قوي کلا ده، یعنی دغه سوری چې دوی وستی دوی د دې په وستلو کې ډیر مشکلات موزکه چې یو خدا خټه ډیره زیاته پخ شوی و بل دا زیم او بل د په د کلا د سور چې مونږ ګورو بازینه چې غورځیدل یا سلک برابر شوی دی یو کټ په سپلنو باندې چول کیږي یعنی دومره لوی جوړه کړي دا د پخسی کوم سوری چې دی او ول کیږي چې د دې لپاره چې کله خټه پخ کړل په هغه وخت سره په غویانو یا په دغه باندې نو بیا به دا چمرا واغسو پر روانو بو کې بيخي او د ډیر وخت لپاره سو ساتول لپاره بيخي په دې بو کې کچیر د بدغه چم او بو مېده مېده کوزان سره به وېړو نو بیرته به ورته ویل چې دا خټه نه ده پخه او بیا به خلک ګرځیدل او دا خټه به پخه ول او کچیر د برابر شي وو نو بو به نوړل نو بیا به ورته چې اوس کار شروع کړي اوس خو چې منګه ګورو دی کلا کې دسی لګ لګا ساري پاتې شي وي خو هغه خلک چې زمنګه د سنیکونه بو وغوینه چې دا خبره را پاتې ویل چې دلته دوه منزله د خاورو کوټې جوړې کړې وي
درنو اوریدونکو زموږ همکار محبوب شاه محبوب وایي چې د ظلم آباد کلا د شنو ونو په منځ کې د لرغونی سره رود کیسه کوي. له دیوالونو یې ښکاري چې لسګونه کاله یې د وخت تاړاکونو ته سینه سپر کړې ده. دا چې نوموړي هلته نور څه لیدلې دي هغه وایي.
له دغې لرغونې کلا سره نږدې روانې اوبه هم شته چې د روانو اوبو له برکته دغه سیمه په شینوالي راښکلې شوې ده. روانې اوبه او
دریش پیت کلن خټګر رحمت الله وای چې په خوانی کلاګانې زکه ډېر کلا کې وی چې خټه به ډېر په خوله
دغه کلاګانې شوی دغه پوخه خو بس دغه دغه د خټو د پخ د لکه سیمټ میمټ کار بنو کنه دا خلکو باندې په خټ دا خټه به په خوله په غویان ورده چه دی لپاره دا ډیر سخت راشي هغه دی په خاطر باندې چې د انګریزانو د وخت زمانی خبرې وي دا مطلب چې دا په دې باندې څه دغه اثرونه کې جګي وي جوړولې چې مطلب څوک یې وروان وړي او دا برجونه به مرته جوړګر شاته را د تاسو ګوري چې برجونه لري بازي بازي کلاګان دغه د ظلم آباد دغه کلا شه دا تقریبا سلور برج لري او دغه د کلا خټه چې دا د په غویانو پاسونو باندې مخوله واده ولې چې بیا دغه کوله پاس ولا فريد هغه باندې ځخپل د خټي کار کوم
د په خبره چې د ظلم آباد کلا زکه تر ډیره وخت پاتې ده چې لیوی خوایي د دیوالونو بر ل 3 مترو زیات دي او لبل خوایي خټه هم خپخه شوې ده
دا دروازې شې دي دا دروازې په خو وس چې دا ګورې دا یو ګاډن کې نه وته شي هغه دغه دي لرګي د سلیپور لرګي نه جوړ کړي چې دغه تختې شپګین چې دغه مطلب ډبلواله دي چې پغې باندې مطلب چار څنګه زور یا دغه پیراشي یا مطلب سرب دغه کوي نشي او بل دا غړ غړ کلوپونه ورته پراته واغه دغه والا خوشی دی د پیچی پیچی رقم باندې چاګای نه وي هغه مالم باندې داخله سره د براکش کړل او د دات پانه برو وته بیا به د خپل فلاش
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امین خان وای چې د ظلم آباد کلا د تاریخي آبادات څخه ده او په کار د چې ساتنه یې وشي
دا کلاګان خو باید وساتل شي ځکه چې په اوس حال کې په دې کلا کې کور نم زیاتی وړ وړ کور نه پی جوړ شوی دیوالونه نړیدلې دي او دا کلاګان د وخت په تیرو سره د منځ ده د ځکه دا فرهنګي میراثونه باید وساتل شي ځکه په خارج ملکیت کې وګوره څومره فرهنګي میراثونه چې ټول ساتل شي وسه پورې غاثار دي خلکو ساتل دي یو نمایشه او نمونه ده پر خو بدبختانه زموږ په افغانستان کې دا شان نه ساتل کیږي
د دې په خبره کچيري د دا ډول تاریخي آبادات ساتنه ونه شي لری نه د چي ټول تاریخي آبادی به لمنځه لاړ شي او لزګونه کال وروسته به د تاریخي آبادی په نوم هیڅ نه وي دا چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه برخه کې څه کار کړی د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یې په اړه وایي
دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره د غوړو کوم کارم نه شوی موږ په څو ځلې چې فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړي دي مګر په دې باندې کوم عملی کار نه شوی د صفر دولس کې ته چې هغه نړۍ جمله نه هېڅ او هرات ته بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د صفر دولس کې ته عسكر شته مګر لږه مرغه چې د فرهنګ وزارت له لوري نه د ننګرهار د تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسكر هم نه دی ورکړل شوی په اختیار کې د کله ناکله ځینې زورواکي او د زموږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنې کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې
غلامان دی سلسنا پسلاری زی
د تاریخي ابداتو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د 3 تر 4 بجو دا اړیکو شمیره 0999 40 35 40، 0972 225.